سلام علیکم او ستړي مشې دا مشال ریډیو دا نن د خالی ورځ د 2000 شلم کال د فروری د میاشتې 22 نیټه ده. ملیحا میرزاده او د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د پاکستان سیمې او نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیز خبرونه د نړۍ رنګونه هم لرو. خو اول خبرونه له شاهین بنیری نورو.
سلام شهر لومبی دې وخت مهم خبرونه تمه ده چې امریکا او طالبان د پروري په 9 د سولې موافقه لاسلیک کړي. د ناقانون پیسو د ستار نړیوال ادارې اف اے ٹی ایف د جون د میاشتې پورې پاکستان په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې ده. او د ایران د پارلماني انتخاباتو د رای شمیره په داسې وخت کې ترسره کیږي چې له انتخاباتو وړاندې په زرګونو اصلاح غوښتونکي کاندیدان نااهله ګرځول شوي دي. د خبرونو تفصیل تمه ده چې امریکا او طالبان د پروري په 9 د سولې موافقه لاسلیک کړي. د امریکا د بارنو چار وزیر مایک پامپیو پرون په یو بیان کې ویلي چې په دې نږدې ونیو کې امریکایي استازو د افغانستان د قومي یووالي د حکومت سره په مشوره په دوحه کې د طالبانو سره خبرې وکړې او سره په دې متفق شو چې طالبان به په ټول افغانستان کې په تشدد کې مهم کمی راولي. نوموړي وویل که چېرې د تشدد د راکمولو خبره عملي شي نو د یوې لوزنامې لاسلیک کولو لور ته به ځي. پامپیو ویلي د فروری په 9 د لوزنامې د لاسلیک کولو لپاره تیاری نیسي چې ورپسې به د یوې جامع او مستقل اوربند او افغانستان د سیاسي تګلارې په اړه بین الافغاني خبرې کیږي. طالبان هم په یو لیکلي بیان کې د نړیوالو شاهدینو مخې ته د فروری په 9 د لوزنامې د لاسلیک کولو تصدیق کړی دی او ویلي دي چې د بین الافغاني خبرو لاره به هواره شي. ولې دا یې نه دي ویلي چې دغه خبرې به کله پیلېږي. د افغانستان ولسمشر پرون په ټول هیواد کې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر کړی چې پر وسلوالو طالبانو حملې بندې کړي. د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ د موافقې له مخه د بیګا شپې له 12 بجو د فروری تر 9 به په ټول افغانستان کې تشدد کم وي. محمد اشرف غنی پرون په ټلویزیوني وینا کې وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه به په دفاعي حالت کې وي.
اوس د سولې لپاره زمینه مساعده شوې له دې فرصت څخه په استفادې موږ د خپل خلکو برحق غوښتنه مطرح کړه چې طالبان اوربند ومني او مذاکرات پیل شي.
د وسلوالو طالبانو د نظامي چارو کمیشن هم یو بیان خپور کړی او ویلي دي چې تر راتلونکې شنبې به د افغانستان پر امنیتي او دفاعي ځواکونو او امریکایي سرتیرو حملې نه کیږي. د ناقانون پیسو د سار نړیوال ادارې اف اے ٹی ایف د جون د میاشتې پورې پاکستان په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې ده. پیرس میاشتې ادارې اف اے ٹی ایف پرون د شاوخوا یوې ونې د عمومي غونډې په پای کې د مشال لیډو په ګډون رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي چې د 2018 کال له جون راهیسې د پاکستان سیاسي ژمنتیا د ترهګرۍ تمویل او د پیسو مینځلو په اړه په یو شمېر برخو کې پرمختګ کړی دی. خو که چېرې د 2000 کال تر جون پورې د ټولو اقداماتو پلان عملي نه کړ نو پر ضد به یې کاروایی وکړي. په همدې حال کې پاکستان ویلي چې د اف اے ٹی ایف له غوښتنو سره سم عملي اقدامات او مثبت پرمختګ کړی دی. د پاکستان د خبریالانو اتحادیې د مرکزی حکومت لخوا پر ټولنیز میډیا بندیزونه رد کړي او غوښتنه کړې ده چې دغه قوانین دی وړومبی د پارلیمان نه منظور کړل شي. پرون په کوټه کې د بشري حقوقو د فعالانو سره یو شریک خبری کانفرنس ته په وینا کې د اتحادیې مشر شاهزاده ذوالفقار وویل چې دوی به کله هم د مرکزی حکومت له لوري پر ټولنیزو رسنیو د بندیزونو پریکړه ونه مني. خبری کانفرنس ته وویل شو چې حکومت له ولسه د بیان د ازادۍ حق اغستل غواړي او د قوانین د پارلیمان د سلا مشورې نه بغیر عملي کړي دي. د خبریالانو د اتحادیې مشر اعلان وکړ چې پر میډیا د غیر اعلانیه بندیزونو پر ضد به د روانې میاشتې په 24 نیټه د بلوچستان اسمبلی مخې ته یو احتجاجي ناسته پیلوي. په اسلام آباد کې پرون د مورنیو ژبو په وړتیا یو 3 ادبي میله پیل شوې ده. په دې ادبي میله کې د پاکستان د بیلابیلو برخو لیکوالان او شاعران برخه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې د فروری په 1 په ټوله نړۍ کې د مورنیو ژبو ورځ ونمانځل شوه. په دغه اړه د تعلیم نړیوالې مبارزې ملالۍ یوسفزۍ ویلي چې هغه په خپله مورنۍ ژبه ویاړ کوي. پرون مشال لیډو سره په یو ځانګړې مرکه کې نوموړی زیاته کړه،
پښتو خو مونږ په دې ژبه کې لوی شوي یو. دا ژبه چې ده نو زموږ شناخت دی، دا زموږ مورنۍ ژبه ده. په دې باندې مونږ ډېر زیات ویاړ هم کوو او زه ډېره خوشحاله یم چې زه خپل په ژبه کې لوستلی شمه، زه خپل په ژبه کې لیکلی هم شمه.
جپوهان وایي چې دا وخت په نړۍ کې خواوشا 10,000 ژبې ویل کیږي او په دې کې نیمایي د دې پیړۍ په پای کې د ورکېدو د خطر سره مخ دي. د ایران د پارلماني انتخاباتو د رایو شمیره په داسې وخت کې ترسره کیږي چې له انتخاباتو وړاندې په زرګونو اصلاح غوښتونکي او منځلاري کاندیدان ناهله ګرځول شوي دي. تمه ده چې د انتخاباتو لومړۍ نتیجې نن راشي او حتمي نتیجې سبا اعلان شي. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پامپیو په انتخاباتو نیوکې کړې دي او دا یې جعلي او داسې رای اچونه بللې چې آزاده او رڼا نه وه. واشنگټن د فروری په 6 د ایران د شورای نگهبان او د انتخاباتو د انتظامی کمیټې په 15 غړو بندیزونه هم لګولی او په غوی په انتخاباتو کې د درغلې تورونه پوری کړی دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د خپل رای ورکول نو وروسته ویلي چې دښمنان به د تیر وخت پرتله نور هم ډیر مایوس شي. او په ایتالیا کې یو 80 کلن سړی د کورونا وایرس له کبله مړ شوی دی. په داسې حال کې چې کورونا وایرس په چین کې له 2,300 ډیر کسان وژلي، دا په اروپا کې له دې وایرس څخه د چا د مړ کېدو لومړۍ پیښه ده. د ایتالیا د روغتیا چارواکو پرون ویل چې په دغه سړی کې وایرس موندل شوی و او په هسپتال کې سا ورکړې ده. په ایتالیا کې له دې وړاندې د کورونا وایرس د مخ نیولو لپاره 10 خارګوټي تړل شوي دي او د خواوشا 3,300 کسانو د وینې نمونې اخیستل کېږي. په عین حال کې چینایي چارواکو ویلي چې د فروری په 20 دغلته په نورو 390 کسانو کې د کورونا وایرس تصدیق شوی دی او دې سره په مرکزي چین کې د وایرس نه د ځپل شو شمېره 6,200 ته رسیدلې ده. دا د دې خبرونه د موسم او کرنسۍ حال اسلام آباد احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1,450 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او 1,450 روپۍ 60 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1,98 روپۍ 40 پیسې او 1,99 روپۍ 40 پیسې. یو ایرو 1,68 روپۍ 40 پیسې او 1,68 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 1,40 روپۍ 50 پیسې او 2,40 روپۍ 45 پیسې. یو سعودي ریال 1,40 روپۍ 50 پیسې او 1,40 روپۍ 45 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 2,68 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 240 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 8 او زیات نه زیات 22، په بنو کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 40، او په کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل. شي شاهین بنيري درته وړاندې کړل او د کرنسو بیا د موسم حال مولا احمد الله نو واوریدل. په خبرونه کې به واوري د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وای د تشدد د کموالي او نه به په دقت سره عملی کیږي او د سولې پروسه به د افغانستان د حکومت تر رهبرۍ لاندې او په مالکیت پر مخ ځي. د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې پاکستان په خړ لیست کې تر جون پورې د ساتلو پریکړه کړې. په بلوچستان کې خبریالان وای پر میډیا او ټولنیزو رسنیو د حکومتي بندیز خلاف دي او پر ضد به د روانې میاشتې په 24مه احتجاج کوي. په صوبه کې د بشري حقوقو کمیشن مشر وای
نو موږ دا وایو دا رائټ باید کې ملاو سي خلق ته او دا لاس چې فریم سوي دي رولز بلډ سي باید کې پارلیمنت ته او پارلیمنت کې ډیبیټ سي.
په اسلام آباد کې د مورنۍ ژبو په اهمیت یو غونډه شوه. یو پښتون شاعر او لیکوال وای
دا کم پروگرام چې دا انډس کلچر والا جوړ کړی دی دینا پښتو ادب ته به ډېره زیاته فائدہ ورسی. هغه فائدہ دا چې پښتو لیکوال به د نورو ژبو نه خبر شي، هغه چې کومه ترجمه شوی دی هغه به وګوري.
ونی ز خبرونه د نړۍ رنگونه کې د نوو هندي فلمونو حال درکو.
یہ ہے کاشی یعنی شیف کی نگری بنارس اور ہم ہیں یہاں کے گنز آف بنارس.
لمشال ریڈیو سرو سے تاسو مشال ریڈیو ته وګورئ. بیګاش په لدوله صبح جو څخه په ټول افغانستان کې د تشدد د کمیدو موافقه عملی شوه. د موافقې پر اساس به لنن په ټول افغانستان کې وسلوال طالبان د افغانستان پر امنیتی ځواکونو او بارنو ځواکونو حمله نه کوي او پر وسلوالو طالبانو به هم بریدونه نه کیږي. د افغانستان د ولسمشر د وینا لمخه د هیواد امنیتی ځواکونو ته هم سپارښتنه شوې چې پر طالبانو به ډز نه کوي. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایی رئیس، نیټو او د پاکستان حکومت هم د دې پرمختګ هرکلی کړی دی. نور تفصیل فرشتہ جلال زئی را کوي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي چې په یوه اونۍ کې چې طالبانو د تشدد د کمولو موافقه کړې باید له احتیاط ډک عمل وشي او د افغانستان امنیتي ځواکونه به وضعیت له نږدې او په دقت څاري. محمد اشرف غنی په بیګنۍ وینا کې چې له ملي ټلویزیون خبرېده وویل چې د افغانانو غوښتنه دایمي سوله، اوربند او د مذاکرو پیل دی، خو دا چې طالبانو د تشدد د کمولو موافقه کړې هم د اوربند او پایدارې سولې پر خوا یو ګام دی.
له شک پرته د دې اونۍ د څار او ارزونې لپاره د هیواد ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته دستور العمل او لارښودنه صادره شوې او هغوی به په لوړه کچه خپل اظهارات ولري، خو په واقعیت کې دا د افغانستان خلق دی چې بالاخره به د تاوتریخوالي د کموالي اونۍ په اړه خپل ارزونه او رضایت څرګند.
محمد اشرف غنی وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه به په دفاعي حالت کې وي.
من به صفت سرقومندان اعلی قوای مسلح
د وایزه د وسوالو ځواکونو د اعلی سرقومندان په حیث اعلان کوم چې زموږ ځواکونه به د تشدد د کمیدو په اونۍ کې له خپل دستور عمل څخه پیروي کوي. زموږ دفاعي او امنیتي ځواکونه به د فعال مدافع په حالت کې وي او له طالبانو پرته د داعش، القاعده او نورو تروریستي ډلو پر ضد خپل عملیات په جاري ساتي. محمد اشرف غنی زیاته کړه چې په افغانستان کې د سولې په اړه راتلونکي ګامونه به د دې اونۍ پر پرمختګونو تړلي وي. هغه یو بیا په ټینګه وویل چې د سولې پروسه د افغانستان د حکومت تر رهبری لاندې او په مالکیت پر مخ ځي. د امریکا د بارونی چارو وزیر مایک پومپیو هم تقریبا ورته خبره کړې ده. پومپیو پرون ویلي چې کله طالبانو سره د دوی د موافقه چې په یوه اونۍ کې به په ټول افغانستان کې تشدد په بیساري ډول کمیږي په بریالیتوب عملي شي، د فبروري په 9مه به امریکا له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړي. د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایي رئیس عبدالله د پومپیو د بیان هرکلی کړی دی. هغه پر ټویټر لیکلي چې افغانان دا پرمختګ د سولې پر لور مهم حرکت ګڼي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ ویلي چې دا اعلان د طالبانو لپاره یوه جدي ازموینه ده چې د تشدد د کمولو توان او اراده څرګنده کړي او په ښه نیت د سولې لپاره کار وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت باور څرګند کړی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې لاسلیک به د بین الافغاني خبرو پیل ته لاره خلاصه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې نه یوازې دا چې په یوه اونۍ کې د تشدد د کمیدو موافقه ستایل شوې، لیکل شوي چې پاکستان تر دې ګړی د افغانستان له سولې سره قدم په قدم مرسته کړې ده. د وسوالو طالبانو د نظامی چارو کمیسون پرون په یو خبر پاڼه کې چې رسنیو ته استولای لیکلي چې د راتلونکي شنبه تر ورځې به چې د فبروري 9مه ده، هغوی په ټولو ولایتي مرکزونو کې او د بهرنیو ځواکونو پر ټولو اډو په کابل کې د حکومت پر امنیتي ادارو او پوځي اډو انتحاري حمله، راکټي حمله او نور داسې بریدونه نه کوي. د وسوالو طالبان بیان کې هم دا راز لیکل شوی چې د افغانستان حکومت او بهرنی ځواکونه به هم په دې موده کې د هغوی پر مرکزونو او پناه ځایونو د بی پیلوټ الوتکو حمله، بمباردونه، پوځي عملیات او کیتی حمله بندوی. دا ورده وسوالو طالبانو د پوځي چارو کمیسون په بیان کې په وضاحت لیکل شوی چې هیڅ طالب اجازه نه لري چې د حکومت تر واکمنۍ لاندې سیمې ته ورشي او یا له حکومتي لوري سره رابطه ټینګ کړي. وسوالو طالبانو ته هم ویل شوی چې په دفاعي حالت کې بوي.
دا مشال ریډیو ده.
د ناکانینو پیسو د سار نړیوالې ادارې ایف ای ټی ایف پاکستان په خړ لیست کې د ساتلو فیصله کړې. ادارې پرون په پاریس کې یوې عمومي غونډې وروسته مشال ریډیو ته په استولي بیان کې ویلي چې پاکستان ته د 2000 کال تر جون پورې د ټولو اقداماتو پلان عملي کولو مهلت ورکړې دی. هلته پاکستان وایي په دې موده کې به د پلان پاتې برخې هم عملي کړي. د اقتصادي او سیاسي چارو شنونکي وایي که څه هم دا یو مثبت ګام دی، خو پاکستان باید په دې برخه کې نور اقدامات وکړي. تفصیل ګلای
د ناقانونه پیسو د اثر نړیوال ادارې ایف ای ټی ایف پاکستان ته د ترهګرۍ تمویل او تورو پیسو سپینولو د مخنیوي لپاره د جون تر میاشتې وخت ورکړی او تر هغې پورې د اثر په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې. پیرس میشتې ادارې ایف ای ټی ایف د فروری پر 21مه د شاوخوا یوې ونۍ د عمومي غونډې په پای کې د مشال اډیو په ګډون رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي دي چې د 2013 کال جون راهیسې د پاکستان سیاسي ژمنتیا د ترهګرۍ تمویل او د پیسو انزلو یعنی منی لانډرینګ په اړه یو شمېر برخو کې پرمختګ کړی دی، خو په عین حال د ناقانونو پیسو د اثر نړیوال ادارې پر اسلام آباد غږ کړی چې که د 2000 کال تر جون پورې د ټولو اقداماتو پلان عملي نه کړ نو پر ضد به یې کاروایی وکړي چې پکې پرغړو هیوادونو له پاکستان سره خپلو کاروباري او مالی اړیکو ته د ځانګړې توجه ورکولو سپارښتنه هم شاملې دي شي. ایف ای ټی ایف د 2013 کال په جون کې پاکستان د اثر خړ لسته اچولی وو. په همدې حال کې پاکستان ویلي دي چې د ایف ای ټی ایف له غوښتنو سره یې سم عملي اقدامات او مثبت پرمختګ کړی دی. ایف ای ټی ایف هم د فروری 14 څخه 2021 پوری په عمومي غونډه کې د پاکستان د پام وړ اقداماتو یادونه کړې او وايي پاکستان د ترهګرۍ د مالی سرچینو وچولو او د ناقانونه پیسو سپینولو لړ کې له ویشتو مواردو څخه په سورلسو کې تر ډیره کار کړی خو په نورو کې یې د بیلابیلو سطحو پرمختګ ښوولی دی. ایف ای ټی ایف وایي پاکستان ته ورکړې ټولې نیټې پای ته رسېدلې نو ځکه له مهالویش سره سم په اقداماتو کې د پاتې راتګ له وجې یې د اندېښنې په څرګندولو پر اسلام آباد غږ کړی چې په چټکۍ خپل پلان عملي کړي. هلته د پاکستان د مالی چارو وزارت د فروری پر 28 مشال اړیو ته په استولي بیان کې ویلي دي چې ایف ای ټی ایف یې په عمومي غونډه کې اقدامات استایلي. پاکستان وایي په دې موده کې به د پلان پاتې برخې هم عملي کړي. د ایف ای ټی ایف د سار په خړ لیست کې کوم هیوادونه شامل دي او په کومو وجوهات یې پکې ساتي؟ په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی دا پوښتنه داسې را ځواب کړه.
خړ لیست هغه خلک وي چې کم باندې دا شک وي چې دوی درې کارونه کوي، ترهګرۍ ملاتړ کوي، دویم د ترهګرو سره امداد کوي، دریم د ترهګرو ټریننګ کوي. نو دا اوس پاکستان کې دی نو هغه چیرې مرځه کړې نه ده چې تاسو څه کوي؟
چین چې اوس مهال د ایف ای ټی ایف یو کلنه مشري کوي، د بهرنیو چارو وزارت یې د فروری 28 په سحر پر ټویټر په بیان کې لیکلي چې پاکستان د ترهګرۍ د تمویل مخنیوي په لړ کې خورا زیاتې هڅې کړې دي او د یاد ادارې ځینې غړو هیوادونو دا خبره منلې ده. په اسلام آباد کې شنونکي هارون رشید وایي تر هغو چې پاکستان له ایف ای ټی ایف سره همکاري کوي د بندیزونو تور لیست ته نه شاملېږي.
پاکستان کې دا دی چې ډېر زیات زور چې دی هغه په همیشه چې دا تکیه چې دا هغه په کیش ترانزیکشن باندې شوی دی. نو کیش کې بیا دغه مسله ده چې پته نه لګي چې کرپشن کې استعمالېږي لګیا دی که ټیررزم کې استعمالېږي لګیا دی. نو ایف ای ٹی ایف والا کوشش هم دغه دی چې زیات نه زیات د اکانومي چې دا ډاکومنټډ راشي، دا پیسہ چې خرچ کیږي نو د هر پیسې یو پیسې حساب وي. نو پاکستان لپاره خو زما په خیال د جرائم مخنیوي لپاره هم دا ډېر ښه هغه دی چې هر شی ډاکومنټډ شي.
په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې خبریال تاج شیرانی بیا وایي پاکستان ته نور وخت ورکول یو مثبت کار دی.
ولې چې پاکستان سنجیده کوشش وکړي، خاص کر دا موجوده حکومت دراوت لګو بعد سیریس اقدامات پاکستان اخیستي دي چې دا د کم ایکشن پلان دغه باندې عمل وکړو او په هغه په نتیجه کې پاکستان چې بلیک لیست کې شامل نه شو.
ایف ای ٹی ایف پر داسې مهال د سار په خړ ډیسک د پاکستان د ساتلو فیصله کړې چې د فروری پر 12 د لاهور یو عدالت د جماعت الدعوه ډلې مشر حافظ سعید د ترهګرۍ تمویل په دوو قضیو کې مجرم وګرځو او ورته د بند سزا واوروله. پر سعید او لشکر طیبه او وسله والې ډلې په 2008 کال کې په ممبئی کې د ترهګرۍ برید پلانونو تورونه دي چې پکې تر 1.5 زیات کسان وژل شوي ول. سعید پر ځان له لګیدلو تورونو انکار کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ګلیا رپورټ ما اوریدو. د شمالي وزیرستان د گاډو د بارګینونو مالکانو هم له حکومت د خپل تاوان د معاوضې غوښتنه کړې. په میرامشاه پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال دوی وویل چې د بازارونو او کورونو په شان د دې بارګینونه هم په سیمه کې د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو په وخت ړنګ شوي نو د هغې حساب دیو شي او دوی ته د هم تاوانونه ورکړل شي. حکومتي چارواکي وایي چې د بازار متاثره خلکو کې 40 اعلان شوي روپۍ تقسیم شوي دي او د نورو تاوانونو پلټنې کوي. د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر اورو.
شمالی وزیرستان کے دگاڑو بارگینونو مالکانو احتجاجی لاریون او پس میرامشاہ پریس کلب کے خبری غونڈا وکڑا. دو یو ویل چې 2014 کال عملیاتو شروع کې دو اعلان سرسم دوی په دریو ورځو کې لسیمه ووتل. څنګه چې بازارونه او کورونا خلکو ډک پرېښودل، دغه شان بارګینونو کې سلګونه ګاډي پاتې شول چې د بازار ړنګېدو سرسم بارګینونه هم لزمه کې سرسم شوي او ګاډي یې تباه شوي. د دوی په وینا دولت چې د بازار مالکانو او تاجرانو لپاره د نقصاناتو معاوضې اعلان کړې، د دوی تاوان دې هم زر ورکړي او د تاوانونو حساب دې ولګوي. وحید خان وایي خلک ورته بارګینونو ترازی دا توانونو معاوضو غوښتنه کړي، دولت ته معاوضه ورکړي.
میز دا خالق مجبور کړي خو دې ته مجبوری چې کلا یو ډیلر میشتار اوسي چې مو په گاڑی ته سوکل چې خالق ته پیسې ملاوي دي ته په آرام سره تو ته وار سره ملاوي شي. میز په دابو نه خالق کرنا مانے کوي میز مجبوری شولا دې ته رو چتوي خالق کر دی چې ټوله خالق ته پیسې ملاوي تو سه د حکومت پیر شوی یا بلډینګ نه دې میز ختم شول دې میز بار کې نه ختم شول اخشته ما په خاتمه شو نقصان نه ټول میز مکمل ار سر ته لیکلی دي. میرا ونی دا وشي میز دې نه دا درخواست کی چې میز ته د خپل ځای په حق سره ورسه.
لالمر خان وایی د ترانسپورت په برخه کې هم خلک د توانونو سره مخ شوي. دولت نه غوښتنه کړي چې د توانونو حساب دی ولګوي.
کاغذي ګاډي مې خرڅول، لارۍ وي، ټمپرې وي، هر قسم ګاډي دې مستر وي، نان کسٹم وي، او کسٹم پیډ ګاډي دې مستر وي. درې دې ټیم مستر او په درې دې کې مې نه کاغذي ګاډي غونډاستلې دي، نو نان کسٹم استلې دي. په دا وجه پوت شو چې هر سړی د خپل دون په ویر او په ټنډیر لګیا شو، ګیلرونه غون چټ چټ ورزي چې مې په ګاډي څو وکړل دې مې په مزو نام څو وکړل. مهرباني دا وشي مې په کاغذي ګاډي کې سوي دي، او کاډارې ګاډي کې خراب شوي دي. مخکې په شیلنګي نه کې ډېر ګاډي بربوت شوي دي. وړ خلتا دا مزانه ورته دي په دوه دوه درې درې پنځه پنځه کورونه نه ده هر سړی ژوند ته نقصان شوی.
کلامو چې په دې اړه د انتظامیه چارواکو سره تماس ونیو، نو یو والا چارواکی مشال ریډیو ته د نوم نه خودلو په شرط وویل چې د غلطه چې څومره توانونه شوي، د ډنګو کورونو متاثره خلکو کې اربونه روپۍ ویشلې شوي. د پاتې کورانو نوم لیکنه روانه ده. د بازار جایداد مالکانو او تاجرانو لپاره معاوضه اعلان شوي چې د تاجرانو یعنی دکاندارانو د توانونو دولت 15 ارب شپږاویا کروڑه، د جایداد مالکانو لپاره 2 ارب 28 کروڑه 15 سلوی خلکا، او د ډنګو دکانونو مرمت لپاره دولت 1 ارب 1 کم اویا کروڑه روپے معاوضه اعلان کړي جاری کړي، چې نیمایي خلکو دغه معاوضه اخسته او زنه خلک به دغه معاوضه راضی نه دي. دوی وویل دوی د سره تحقیقات یعنی پلټنې کړي، کم توانونه چې شوي دغه حساب مخکې اعلی چارواکو سره شریکوي، او د دولت پالیسی او فنډز مطابق با متاثره خلکو ته مرستې میلاو شي. د میرام شاه بازار جایداد مالکان او تاجران یعنی دکانداران د وړاندنه د معاوضو ترلاسه کولو لپاره په احتجاج دي. دوی وایي دولت چې کمې معاوضه ورته اعلان کړي هغه کمې دي، خو دولتي چارواکي وایي د دوی د توانونو مطابق یې دغه معاوضه جاری کړي دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په بلوچستان کې خبریالانو او وکیلانو په ټولنیزو رسنو د بندیزونو خلاف د پاکستان په مرکزي حکومت نیوکې کړي او غوښتنه کړي چې په ټولنیزو رسنو د بندیزونو قوانین باید اول پارلیمان ته وړاندې شي او هلته د ورباندې بحث وشي. دا خبره پرون دوی په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته وکړه. ویل چې په رسنو او ټولنیزو رسنو بندیز دوی ته د منلو وړ نه دی. د پاکستان د خبریالانو اتحادیه وایي په ټولنیزو رسنو د غیر اعلانیه بندیز خلاف به د روانې میاشتې په 23مه د بلوچستان اسمبلی مخې ته احتجاجي ناسته کوي. مرکزی حکومت وایي هیڅ چاته به اجازت نه ورکوي چې د سوشل میډیا له لارې سیاسي ناکراری خپره کړي او یا د سیاسي مشرانو کردار کشي وکړي. نور حال لکوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکړي.
د پاکستان د خبریالانو د اتحادیې پی فیوجیل له لوري ویل سوي دي چې دوی به کله هم د مرکزي حکومت له لوري پر ټولنیزو رسنیو د بندیزو پریکړه ونه مني. دوی د خبره تیر مازګر په کوټ کې یو خبري کانفرنس ته کړې ده. په کانفرنس کې د خبریالانو د مرکزي او صوبایي مشرانو ترڅنګ وکیلانو او د بشري حقوقو د کمیشن غړو هم برخه درلوده. په خبري کانفرنس کې ویل سو چې مرکزي حکومت بې له د پارلمان د پښتنې پر ټولنیزو رسنیو د بندیزو کړې ده، کوم چې د دوی لپاره د منلو وړ نه ده. په دې اړه د بشري حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څانګې مشر ابیب تار ایډوکیټ راته وویل چې د خلکو سره د خپلې رایې د ورکولو لپاره یوازې یوه لار پاته سوې وه، هغه هم حکومت اوس اخیستل غواړي.
نو موږ دا وایو دا رایټ باید کې ملاو سي خلک ته، او دا لاس چې فریم سوي دي رولز بلاډ سي باید کې پارلیمنت ته، او پارلیمنت کې ډیبیټ سي، پارلیمنت ګوري، سیاسي پارټیان او دا فیصله وکړي چې دا لا کې کم کم کمیان سو کم کم امینډمنټ غواړي، او باقاعده یو نیگوسیشن سا یو کنسلټیشن سا دغه لاس باندې عمل درآمد وسی.
خپل په دې اړه د پاکستان د ستري محکمې د وکیلانو د اتحادیې پخوانی مشر او نامتو وکیل علي احمد کورد ایډوکیټ وینا وه چې د دغه ډول ناوړه ګامونو د مخنیوي لپاره دوی به پر هر فورم باندې اواز پورته کوي.
نو ګورمنټ اوس دا باندې ویریږي کې بای دا دونه طاقتور یو میډیا دی، دا اگر نور په مشپره شول نو صاف ځای کې دا موږ ملک کې اصولا هغه جمهوریت نوم به واخو مګه ډول جمهوریت نشته.
پر دې مهال د پاکستان د خبریالانو د اتحادیې مشر شهزاده ذوالفقار زیاته کړه چې پر میډیا او رسنیو باندې غیر اعلانیه بندیزو په ضد به دوی د روانې میاشتې پر 23مه نیټه د بلوچستان اسمبلی و مخ ته یو احتجاجي کیمپ هم ولګوي، ځکه چې د دغه ډول عملیاتو څخه نه یوازې په هیواد کې دننه د ډېری خلکو روزګار تا ته زیان رسیږي، بلکې په نړۍ کې هم د پاکستان د بدنامۍ باعث ګرځي. بل لور ته د مرکزي حکومت لخوا ویل شوي دي چې ځینې قوتونه د ټولنیزې رسنیو د لارې په هیواد کې نه یوازې سیاسي ناکراري خپرول غواړي، بلکې د سیاسي مشرانو کردار کشي هم کوي. په دې ترڅ کې د حکمران جماعت یعنی پاکستان تحریک انصاف سره تړاو لرونکي د بلوچستان د تعلیم صوبایي وزیر سردار یار محمد رند و مشال ریډو ته ویلي دي چې دوی کله هم و خلکو ته د ټولنیزو رسنیو د لارې د مخالفینو د کردار کشي کولو اجازه نسی ورکولای.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
له سواته د تعلیم مبارزه ملاله یوسفزی وای پښتو ژبه شناخت او ورباندې ویاړي. ملاله د فروری په 28مه د مورنیو ژبو نړیوالې ورځې په مناسبت مشال ریډیو ته خپل ځانګړي استولي پیغام کې ویلي باید په پښتو ژبه کې لیک لوست اهمیت ورکړل شي او خوشاله ده چې خپل ژبه کې لیکل کول شي او لوستل هم شي. هغه وای په کور کې هم پښتو ته اهمیت ورکول کیږي. ملاله یوسفزی زموږ علامکار عبدالله کاکړ سره خبرې کړي، راځي چې واورو.
مون خو همیشه خپل په ژبه باندې ویاړ لرو او مونږ په کور کې پښتو وایو یو بل سره. او مونږ چې کله انګلینډ ته راغلی نو هغه ټیم کې عمرونه هم زموږ کافی کم وو. زما چې کوم کشر ورور دی هغه صرف 3 کاله وو، خو مونږ دا فیصله کړې وه چې مونږ په کور کې همیشه پښتو ژبه کې خبرې کوو چې زموږ نه پښتو هیره نه شي. نو ټول بس وسه پورې پښتو کې گپ شپ لګی او پښتو کې خاندي را خاندي. نو پښتو خو مونږ په دې ژبه کې لوی شوي یو، دا ژبه چې ده نو زموږ شناخت دی، دا زموږ مورنۍ ژبه ده. په دې باندې مونږ ډېر زیات ویاړ هم کوو. نو د دې ورځ دا مونږ ته د خپل د ژبې د اهمیت خبره کوي. دا ژبه چې ده دا مونږ ته یادوي چې مونږ په کار چې مونږ خپلو ژبو له هم اهمیت ورکو، هغه زده کړو کو. او زه ډېره خوشحاله یم چې زه خپل په ژبه کې لوستلې شم، زه خپل په ژبه کې لیکلې هم شم. او زما والد صاحب چې نه غوښ خپل په سکول کې پښتو چې نه غو په دریم څلورم او پنځم جماعت کې خواله، نو هغه د لاس دا پاسبل و چې ما پښتو کې لیکل او لوستل زده کړل. خو ډېر شي ماشومان، ډېر شي زمونږ مشران چې هغوی په پښتو ژبه کې لیکل او لوستل نشي کولی. او دا ډېره د بدقسمتۍ خبره ده. په کار چې مونږ خپل ژبه زده کړو، مونږ په هغې کې کتابونه وګورو، مونږ په هغې کې شاعري وګورو، مونږ په هغې کې خبرې اترې کوو، او مونږ هغه خپل زموږ چې کم را روان نسلونه دي هغوی ته وښیو. او دا پښتو ژبه چې دا مونږ خپل په خپل کلچر او خپل تاریخ کې دا مونږ ژوندی وساتو.
د ملاله یوسفزی پیغام تاسو اوریدو. په اسلام آباد کې پرون یو درې ورځنی ادبي میله پیل شوه چې مقصد یې د مورنیو ژبو په اهمیت خبرې او د یو بل له تجربو زده کړه کول دي. د پښتو په ګډون د پاکستان د یو شمېر نورو ژبو ادبي میله ده چې ورته د نورو ژبو لیکوالانو، پوهانو او ادیبانو ترڅنګ د پښتو ژبې شاعران او لیکوالان هم ورغلي دي. دوی دا شان غونډې د مورنیو ژبو لپاره ګټورې بولي او وایي چې داسې نورې غونډې هم باید وشي. د عمران خان حکومت وایي د سیمه ییزو ژبو وده او پرمختګ لپاره ګامونه پورته کوي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
په اسلام آباد کې په پی این سی اے یا په نیشنل کونسل آف آرٹس کې د غیر سرکاري تنظیم انډس کلچر فورم په بندوبست دغه درې ورځنی ادبي میله د فروری په 28مه پیل شوه. په دې ادبي میله کې د پښتو په ګډون د پاکستان د نورو 15 ژبیو لیکوالان، شاعران، پوهان او ادیبان ګډون کوي او پکې تر د 9 پورې د پښتو ژبې د کتابونو مخکتنه هم کیږي. په دې میله کې ګډونوال د پښتو ژبې شاعر او ادیب اقبال حسین افکار مشال ریډیو ته وی د میلو او پروګرامونو په جدوی خپل فکر نور خلکو ته رسولی شي.
دا سمیلی شرین دا ډیره زیاته ضروری او دا خو په غیر سرکاري توګه په کار دی چې سرکار هم دغه شانتي میلی جوړی کی او په هغه کې پاکستان مختلفو قومیتونو شاعران دیبان را ټول کی چې یو ځای کینی، یو بل ووري، د یو بل نظام خبر.
یو بل لیکوال ایاز الله ترکزی هم په دې اړه مشال ریډیو ته وی
دا کم پروګرام چې دا انډس کلچر والا جوړ کړی دی، دینا پښتو ادب ته به ډیره زیاته فائدہ ورسی. هغه فائدہ دا ده چې پښتو لیکوال به د نورو ژبو نه خبر شي، هغه چې کوم ترجمه شوی دی هغه به وګوري، هغه ته به د نورو ژبو پته ولګي. هغه پښتانه به لګي شي د هغه د سندې، د بلوچي، د سرایکي، د ټول چوغو ګوري هغه به خپل جبه ته واړی نو دا فائدہ به تنه ډیره زیاته پښتو ته ملو شي.
وزیر اعظم عمران خان او د پاکستان تحریک انصاف نور وزیرانو بیا بیا د دې خبرې تکرار کړي چې د دوی حکومت د سیمه ییزو ژبیو په پرمختګ او ودې باور لري او د دې د ودې لپاره اقدامات کوي. سیرت ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یا چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د غرمې 12:30 بجې شوې لنډ خبرونه له شاهین بونیرینه.
سره مشه د وخت مهم خبرونه تمه ده چې امریکا او طالبان د فروری په 9 د سولې موافقه لاسلیک کړي. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي دي چې په دې نږدې ونیو کې امریکایي استازو د افغانستان د قومي والي د حکومت سره په مشوره په دوحه کې د طالبانو سره خبرې کړي دي او سره متفق شوي دي چې طالبان به په ټول افغانستان کې په تشدد کې مهم کمی راولي. د افغانستان ولسمشر پرون په ټول هیواد کې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر کړی چې پر وسلوالو طالبانو حمله بندې کړي. د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ د موافقې له مخې د بیګا شپې له 12 بجو د فروری تر 9 به په ټول افغانستان کې تشدد کم وي. د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې اف ای ټی ایف د جون د میاشتې پورې پاکستان په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې ده. د پاکستان د خبریالانو اتحادیې د مرکزي حکومت لخوا په ټولنیزو میډیا بندیزونه رد کړي دي او غوښتنه یې کړې ده چې دا قوانین دې وړومبې پارلیمان ته وړاندې کړل شي. په اسلام آباد کې پرون د مورنیو ژبو په وړتیا یو 3 ورځنی ادبي میله پیل شوې ده. په دې میله کې د پاکستان د بیلابیلو برخو نه راغلي شاعران او لیکوالان برخه اخلي. د ایران د پارلماني انتخاباتو د رایو شمیره په داسې وخت کې ترسره کیږي چې له انتخاباتو وړاندې په زرګونو اصلاح غوښتونکي او منځلاري کاندیدان نه اهله ګرځول شوي دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پامپیو په انتخاباتو نیوکې کړې دي او دا یې جعلي او داسې رایې اچونه بللې چې آزادانه او رڼا نه وه. په ایتالیا کې یو 8 او 1 کلن سړی د کورونا وایرس له کبله مړ شوی دی او په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فروری په 14 هند ته سفر کوي. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي تمه نه لري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به د سوداګرۍ یوه محدوده لوازنامه هم لاسلیک شي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنيري درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنه لرو. د مشال ریډیو خبريال احمد الله درته وړاندې کوي.
دنیا او رسپانه په خپل اداري کې لیکي دا ډېر د خوشحالي خبر دی چې امریکا او افغان طالبان د ایوي اونۍ لپاره تاوتریخوالي پر راکمولو اتفاق کړي او نن د فروری 22 نه پرې عمل درآمد شروع کړي شو او د فروری په 9 به امریکا او طالبان روغه جوړه لاسلیک کوي. رسپانه لیکي په افغانستان کې امن راتللو سره نه صرف د یاد ملک په داخلي او اقتصادي حالاتو به ډېر ښه اثرات پرېوځي بلکې پاکستان او په دې منطقه کې به ورسره هم امن راشي. رسپانه لیکي دا به په راتلونکو ورځو کې معلومیږي چې په امن لوسنا می ترکم هدا عمل کیږي. کپری د افغان حکومت او اولس د خواهشاتو مطابق عمل وکړی شو نو د 13 کلونو راهسه چې په افغانستان کې کومه بدمنی را روانه ده نو د دې به ورسره په مکمله توګه خاتمه وشي. جنگ او رسپانه په خپل ادارې کې لیکي وفاقي کابینه د تیر زیارت په ورځ وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې شوی غونډه کې د بجلی او ګیس نرخونه د راتلونکو 2 میاشتو لپاره په ځای ساتلو فیصله کړې ده. رسپانه لیکي په دې کې څه شک نشته چې تحریک انصاف ګوند کله چې په واک کې راغله نو په معاشي توګه ملک د مشکلاتو سره مخ موجوده حکومت حالات خکولو لپاره خپل حصے وکړي خو څه بهتري په نظر را نغله بلکې د تیر وختونو په نسبت په ګرانۍ او بیروزګارۍ کې اضافه وشوه. ورسمانه لیکي د حکومت دا فیصله چې نه صرف راتلونکو 2 میاشتو کې بعد بجلی او ګیس نرخونه نه زیاتوي بلکې تیلو نرخونه په ځای ساتلو لپاره هم منصوبه بندي شروع کړي ده نو هیله ده چې ورسره به په ګرانۍ کې کمی راشي. آج ورسمانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسمانه لیکي وزیر اعظم په مشرۍ کې شوې د کابینې په غونډه کې د اوړو او چینی بحران راپور په غوښتلو سره د سبزیانو په برامد کولو هم د پابندۍ فیصله وکړی شوه. ورسپانه لیکي دا یو حقیقت دی چې په ملک کې ګرانی ډېره زیاته ده. حکومت یې کنټرول کولو لپاره نه صرف یوټیلیټي سټورونو کې په ځینو خوراکي شیانو سبسډي ورکړي بلکې د بجلی او ګیس نرخونه نه زیاتولو فیصله یې هم وکړه. ورسپانه لیکي دا ټول ارزي ګامونه دي. حکومت که په مستقله توګه ګرانی او بیروزګاري راکمول غواړي نو برآمدات زیاتولو سره د هغې کوالټي به ورته ښه کول وي. سرمایه کارانو لپاره د سرمایه کارۍ موقع برابرې کړي. د توانایي بحران سره د قاچاق مخه دی ونیسي نو دا هغه ګامونه دي چې په پورته کولو سره یې ملک په معاشي توګه پرمختګ کولای شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اکانومیست مجل علی کی د افغانستان د ولسمشیزو انتخاباتو د نتیجو په اړه سیاسي ناندرې په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې روانې دي. مجل علی کی په کار ده د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د بریا لپاره د ټولو سیاسي ډلو ملاتړ ورته حاصل وي. بلخوا د نړیوالو خبریالانو فیډریشن د چین پر انتظامیې غږ کړی چې د وال سټریټ جرنل د هغو دریو خبریالانو ویزې بحال کړي او له سیمې خبر ورکولو ته دې بیا پرېږدي چې د کورونا وایرس په اړه د خپلې لیکنې په سر ورته د چین د پرېښودو ویل شوي دي. د دواړو مقالو مهم ټکي په دې رپورټ کې اورو. اکانومیست مجله لیکي انتخابات باید په یو هیواد کې د ګټونکي کاندید بریا ته قانوني حیثیت ورکړي، خو په افغانستان کې د وروستیو ولسمشریزو ټاکنو پس داسې ونه شول. مجله لیکي یو خو په انتخاباتو کې ډیرو کمو خلکو رای ورکړې. وروسته بیا د هیواد د انتخاباتو خپلواک کمیشن د نتیجې په اعلانولو کې 15 میاشتې واخیستې. مجله لیکي په انتخاباتو کې په 50.6% رای واخستو سره محمد اشرف غنی کامیاب اعلان شو، خو د هغه مخالف ولسمشریز کاندید عبدالله عبدالله وویل چې نتیجه نه مني او د خپلې کامیابۍ دعوه یې وکړه، خو د رسمي نتیجې له مخه نوموړي یوازې 9.5% ووټونه ګټلي وو. مجله لیکي د دې سربیره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه خبرو اترو له امله د افغانستان انتخاباتو باندې اغیز شوی وو. مجله لیکي دا به غټه ستونزه وي که دوه سیالي کوونکي حکومتونه وي. پیاوړي سیاسي مشران ور له مخه د مذاکراتي ډلې د برخې جوړېدو لپاره په هلو ځلو کې بوخت دي. مجله لیکي که اشرف غنی کمزورې شون هغه به هم په رد عمل کې خپل کوششونه کوي. دا به د حکومت لپاره ګرانه وي چې له طالبانو سره پوره مذاکراتو کې کامیاب شي که د ټولو سیاسي ډلو ملاتړ ورته نه وي حاصل. مجله د یو بهرني سفارتکار له خولې لیکي دا به یو چیلنج وي چې په مذاکراتي ډله کې ټول شامل وي او ډله متحده وي. د دغه سفارتکار په خبره دا به ډیر بد وي چې امریکا او طالبان موافقه وکړي خو د افغانانو له امله ناکامه شي. بلخوا د نړیوالو خبریالانو فیډریشن وایي چینایي انتظامیه د وال سټریټ جرنل ورځپاڼې درې خبریالان له هغه ځایه د خبر ورکولو څخه منع کړي او له هیواده د وتلو لپاره یې ورته 15 ورځې وخت ورکړي. دا ګام د دغو خبریالانو لخوا پر کورونا وایرس د لیکونو په غبرګون کې اخیستل شوی. د نړیوالو خبریالانو فیډریشن او نورو ملګرو رسنو پر چینایي حکومت غږ کړی چې دغه ګام ته دې بیا کتنه وکړي او د خبریالانو ویزې دې بحالی کړي. په وال سټریټ جرنل ورځپاڼه کې د فروری پر 3 په لیکنه کې دغو خبریالانو په چینایي حکومت نیوکې کړې وې چې د کورونا وایرس وبا په مخنیوي کې پاتې راغلي دي، خو د چین حکومت دغه لیکنه له تاسو به ډکه بللې او له خبریالانو نه د بخښنې غوښتنه کړې. په چین په دې وجه تنقید کېږي چې د کورونا وایرس لومړي کیسونه په دسمبر کې په ووهان ښار کې مخې ته راغلل، خو د جنوري تر 3 پورې حکومت په دې اړه څه رسمي بیان نه ورکړي او نه یې ولس ته څه خبرداری ورکړي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په ایران کې د فروری 28 پارلماني انتخاباتو د رایو شمیرلو عمل روان دی. تمه کیږي نن لومړی پایلې اعلان شي او سبا د حتمی نتیجو اعلان شي. په ایران کې پرون د پارلماني انتخاباتو په وخت د رایو ورکولو لپاره وخت 2 ساعته زیات کړل شو. د ایران دولتي ټلویزیون ویل چې د رایو ورکولو په وروستي ساعت کې د ووټرانو شمیر دومره زیات و چې د دویم وار لپاره د رایو ورکولو وخت ورکړل شو. د ایران شورای نگهبان د شاوخوا 9000 کاندیدانو فهرست رد کړو چې رپورټونه وایي د اصلاحاتو ملاتړ تفصیل فرشته جلال زیرا کوي.
د ایران د پارلمان غړي علي وکیلی چې په ټاکنو کې د کاندید په توګه له برخې اخیستلو منع شوی، پرون په تهران کې خبریالانو ته وویل په دې کلونو کې یو ناسم چلند دود شوی، رامنځته شوی چې که اصلاح نسي د وګړو تګ راتګ به هیڅ بدلون هم نه راولي، د تېروتنو رنګ به یوازې بدل شي خو د هغوی عمق به هم داسې پاتې شي. د ایران جمهور رئیس حسن روحاني په ابتدا کې د ډیرو منځدارو کسانو د کاندیدۍ پر رد نیوکه کړې وه، خو وروسته یې وویل چې ایرانیان برای په دې ګټلی سي چې د ټاکنو په ورځ ډله ډله له کورنو راوزي او د رای ورکولو لپاره انتخاباتي مرکزونو ته ولاړ سي. روحاني پرون په خپله هم رای ورکړه او وویل که خدای کول زموږ ولس به نوی ویاړ ترلاسه کړي او زموږ دښمنان به تر هر بل وخت زیات مایوس سي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي هم پر ایرانیانو غږ وکړ چې د رای مرکزونو ته ولاړ سي او وویل چې دا د خلکو دینی مسولیت دی. خامنهي وویل چې په ټاکنو کې ګډون به د ایران ملي ګټې خوندي کړي. د امریکا متحده ایالاتو د انتخاباتو په شپه د شورای نگهبان پر 5 لوړ رتبه غړو باندې بندیز ولګول. دا هغه کسانو چې د کاندیدانو د څېړنې په ډله کې برخه درلوده او پریکړه یې کوله چې څوک د کاندیدۍ لپاره تایید شي. د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي براین هوک ویل چې 15 ایراني چارواکي د دې لپاره تر بندیزونو لاندې سول چې د ایران خلکو ته اجازه نه ده ورکړي چې په آزادو او شفافو ټاکنو کې ګډون وکړي. د ایران شورای نگهبان د کاندیدانو د لیست چاڼه غوره کولو د پریکړې دفاع وکړه او وی ویل چې تمه لري چې په ایران کې د رای ورکولو په شرایطو له برابرو کسانو په سلو کې 50 د هغه هیواد په یو دیرشو ولایتونو کې رای ورکړي. په ایران کې 50 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر ګڼل شوي دي. خو د اسنا خبري اژانس په حواله پرون مخکې تر دې چې د رای ورکولو لپاره وخت تمدید شي، له هغو کسانو چې په شرایطو برابر وو یوازې 12% خلکو رای ورکړی وي. په ایران کې رسمن یوه اونۍ وخت ورکړ شوی و چې کاندیدان کمپاین وکړي او د انتخاباتو تر ورځې 24 ساعته مخکې پر کمپاینونو بندیز لګېدلی و. په پاریس کې میشت ایراني سیاسي فعال علي کشتګر د ازادي راډیو او د ازادي اروپا رادیو د ایران برخي رادیو فردا ته وویل چې یوازې هغو کاندیدانو ته پټاکنو کې د ګډون وخت ورکړ شوی و چې د خامنه‌ای سخت ناتړ کوي او هغه ته وفادار دي. کشتګر وویل هغو کسان ته چې پر رژیم انتقاد کړی اجازه نه ده ورکړ شوی چې پټاکنو کې ګډون وکړي.
یار ګورګینیا د مشال رادیو را نو راکده.
مشال رادیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارت موبایل.
سمارت موبایل تو تکو سیلفی را سر اخلی
اپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای جی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خوري اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی بجې شو.
د مشال ریډیو د انګریزي څنګه لیکي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ روانه میاشت هند ته سفر کوي. د سفر لپاره په هند کې ډېرې تیاری هم روانې دي. ولسمشر ټرمپ په ګجرات کې خلکو ته وینا کوي او نوی دلی کې به د هندي او سوداګرو یوې غونډې ته هم خطاب کوي. نوموړی به په آګرا کې تاج محل لیدو ته هم ورسي. نور تفصیل له فرخندې اسد نورو.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په هند ته په خپل سفر کې په آګرا کې تاج محل ته هم ورځي او له دغې سره سره به د هند یو شمېر نور تاریخي ځایونه هم ویني. په هند کې دا وخت ولسمشر ټرمپ ته د هرکلي لپاره تیاریانې روانې دي. نوموړی به د فبروري د 23 نیټې نه د ګجرات حیدرآباد نه د خپل دوه ورځني سفر پیل کوي. د هند حکومت د 1 ارب روپو پر لګښت ولسمشر ټرمپ هرکلی کوي چې په کې د ځینو سړکونو پراخوالی د هغو ښارونو ښایسته کول شامل دي چې ولسمشر ټرمپ با ورسي. له دې سره سره د لارو کوڅو پاکول، د لارو نه کوڅه ډب سپیلر کول، د پلونو سمول، د دیوالونو رنگول او یو شمیر نور کارونه روان دي. دا ټول کارونه په هغو ځایونو کې ترسره کیږي چې ولسمشر ټرمپ پرې تیریږي. چارواکو د هغو کچو آبادیانو د پټولو لپاره دیوال هم جوړ کړی چې پکې غریب خلک اوسیږي او د هند غربت ترې څرګندېږي. په دغه کار په ټولنیزو رسنیو ډېرې نیوکې هم روانې دي. د مشال رادیو د انګریزي سانګلي کې وزیر اعظم نریندر مودي او ولسمشر ټرمپ په موترا سټیډیم کې 1,25,000 کسانو ته وینا هم کوي. ولسمشر ټرمپ غواړي چې په روانو انتخاباتو کې د هغو خلکو ووټ حاصل کړي چې هندي نژاده امریکایي دي، په دغو کې زیاتره د ګجرات سره تعلق لري. ولسمشر ټرمپ سبرماتی آشرم ته هم ورزی چیرته چې مهاتما ګاندی اوسېدلی وو. پر دویمه ورځ به ولسمشر ټرمپ نوی ډیلی ته ورزی او هلته به د سوداګرو او تجارانو سره خبرې کوي. د دواړو هیوادونو ترمنځ په تجارتي اړیکو کې د تیر کال په مې میاشت کې له هغې وروسته کړکېچ پیدا شو چې امریکا هند ته د سوداګرۍ په برخو کې د ځینو اسانتیاو ورکول بند کړل. بلخوا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ هند ته د سفر وړاندې هند له امریکا نه د 150 سیهاک هلیکاپټرو اخیستل منظور کړل. د دغه بیا 2.6 ارب ډالر ده. له دې سربیره به ولسمشر ټرمپ له هندي چارواکو سره د پاکستان، افغانستان، منځني ختیځ او چین په اړه هم خبرې کوي.
له 1 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. پرون د مورنیو ژبو نړیوالې ورځې په مناسبت د سوات په مینګوره، خوازاخیله، کابل او رحیم آباد کې ځایي ادبي ټولنو او سیاسي ډلو جلا دستورې وکړې. په دستورو کې د مورنیو ژبو پر اهمیت خبرې وشوې. له حکومت غوښتنه وشوه چې په سکولونو کې بنیادي زده کړې دې په مورنیو ژبو کې ورکړل شي. په دې کې دوی په تیره د پښتو پر اهمیت وغږېدل. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان اورو.
په مینګوره کې د سوات پښتو ادبي کلتوري نړیوالې جرګې تر سوري لاندې شاعرانو او ادیبانو واک وکړو. د ټولنې مشر دریاب دولت خیل ویل چې دوی د مورنو ژبو لپاره راوتلي دي.
په نړۍ کې شپږ زره او نهه سوه ژبې تقریبا ویل کېږي او په هغې کې پنځه سوه شپاړس ژبې ورکې شوې. د هغې وجه دا ده چې دغې ژبو شاعرانو ادیبانو په حکومتي سطح هغې ته څه حیثیت نه دی حاصل. اسلامي جمهوریه پاکستان او په خصوصي توګه د خیبر پښتونخوا د واکمنو نه پر زور غوښتنه کوم چې زموږ مورنۍ ژبه دې په خصوصي توګه د پښتو په نصاب کې تعلیمی ادارو کې لازمی وګڼل شي.
دغرنګه تحصیلي کابل گالوچ کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ لخوا دستوره او مشاعره وشوه چې پکې په سلګونو خلکو ګډون وکړو. دستورې ته د کالج استاد پروفیسر فضل سبحان ویل چې خپل جبه د قام څخه اغستل د قام حق وهل دي.
چې هغه د خپل جبې نه واقف نه دی، هغه د خپل کلتور نه واقف نه دی، هغه د خپل اجتماعي حافظې نه، د خپل تاریخ نه واقف نه دی، خپل وسایلو نه واقف نه دی. نو چې د خپل وسایلو نه دی خبر چې څومره شتمن یم، څومره مالدار یم، نو چې دی د خپل وسایلو نه دی خبر او د خپل بابا د تاریخ نه دی خبر. نو چې کوم حاکم راغلی دی او هغه د څه پړوي او هغه د څه په دماغ وږدي او هغه د څه وایي دی هغه څه کوي منوان قبلی.
په دغه موقع د سرسینې سره تعلق لرونکي شاعر او لیکوال علي خان امید د پښتنو اتلانو په اړه اوږد نظم وړاندې کړو چې پکې هغه وایي:
زه په خپل قام په خپل ملت مین یم، د اتلانو په عظمت مین یم، زه ژوند پرست یم سندره غواړم، پیغلې زلمی خپل باغ هنر غواړم، زه د ستر راحت داخلي بچی یم، زه د دې خاورې حلالي بچی یم، بے شمیر ستر ستر اتلان لرما او د تاریخ پاڼو کې خپل شان.
د دستورې په اخیره کې د قرارداد په شکل کې د دولت څخه غوښتنې وکړل شوې چې د خیبر پښتونخوا په صوبه کې د پښتو ژبه د نصاب برخه ګرځولو سره سره د دولت ژبه هم وګرځول شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام د نړۍ رنګونه. په دې پروګرام کې به تاسو د ساینس، ټیکنالوژي او د فلمي نړۍ معلومات واورئ. دا پروګرام ستاسو لپاره ګل ایاز جوړوي.
دا مشال اړې 19 پروگرام د نړۍ رنګونو کې د خپل قربا ګل آیا سلامونه ومنه. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. دا نور پروگرامونه په شان باندې نه خبرونه کې مدرتا د نړۍ لر بر معلومات راغونډ کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د یورپ فضائي تحقیقاتي ادارې د لمر سترګي په لور خلای میشن لګولې دي. دا سولر اوبریټر به د لمر سترګي ډیر نږدې څخه جاج اخلي. په دې میشن یو نیم ارب یورو لګه راغلې دي. په دې خلای جاز کې داسې سینسرز لګول شوي چې په ممکنه توګه د ستورو په اړه هم ګټور معلومات ترلاسه کولی شي. پوهانو د دې مشن مقصد دا دی چې ولې د لمر سترګې کې دومره زیات بدلونونه راغلي دي. د بی بی سی د یو رپورټ تر مخه کله ناکله لمر سترګې په سمدستي توګه په عربونو ټنه ماده او پیچلي مقناطیسي چپې خارج کړي چې له وجې په ځمکه ډېر زیات اثرات پرېوځي. دې عمل ته شمسي طوفان ویل کیږي. د بدترین شمسي طوفان له وجې سټلایټس کې موجود الکترونیکی آلات کار پرېږدي، په راتو کې خلل راځي او دا د بجلی ګریډس هم په وختي توګه بند کړي. محققین هیله لري چې د سولر اوبریټر څخه به ترلاسه شوي معلوماتو پر اساس د شمسي طوفانونو پیشنګوئی کوونکي ماډلز نور هم خشي. دا د یورپ خلایي ادارې پروژه ده، خو د امریکا ناسا ادارې هم په دې کې برخه ده او د دې لانچ کولو کې ډېره زیاته مرسته کړې ده. سولر اوبریټر میشن په داسې لارې روان کړل شوی چې دا به د لمر سترګې په لور روان وي او یوازې 4.6 لک کیلومتره لرې به د لمر سترګې جاج اخلي. د لمر سترګې شدید درجه حرارت څخه بچ کېدو لپاره په خلایي جاز کې یو لوی ټایټینیم ډال جوړ کړل شوی دی. د لمر سترګه له ځمکې څخه 15 کروڑ کیلومتره په فاصله کې ده. د دې رڼا ځمکې ته په 2 منټو کې رسیږي. د دې مقناطیسي فیلډ هر 1 کال کې په مکمل ډول بدل شي. په ځمکه تر ټولو لوی شمسي طوفان په 1959 کال کې ریکارډ شوی وو. د لمر په سترګو کې موجود تر ټولو لوی کندي پیمایش په 1970 کال کې شوی وه. دا د ځمکې د جسامت څخه 15 چنده زیاته غټه ده. یو مرموز شی چې لازمه کې 1500 میلیون نوري کال لری ده په هر اوش پاړو سوروزو کې یو وار زمکه ته سیګنلز را لیږي. د ټایم مجلې دا راپور لمخې ساينس پوهان نه پوهیږي چې دا سیګنلز څه شای دی. خدا د فضا له ژورو څخه لمړنۍ باوري رډای نه خېدی چې ساينس پوهان یې تاییدوي. د دې په وینا دا ډول سیګنلز په هر اوش پاړو سوروزو کې یو ځل ترلاسه کوي. ساينس پوهانو تر اوسه پورې تر 100 زیات رډای پیغامونه موندلي. دا غو په منځ کې یوازې سل یې تکراری ښکار شوې دي. لویدیزی ورجینیا پوهنتون د فضائی سیلونو کارپو لومیر ساینس نیوز ته ویل دغه سیګنلو په اړه له تحقیقات ورته څرګنده شوه چې هغه له ځمکې نږدې 1500 میلیونه نوري کاله لرې څخه رالیږل کیږي. برمودا ټرایانګل سره تړلې ډېر خوفناک او حیرانوونکي قصې تړل شوې چې له وجې د غزای له لسیزو راهیسې د توجه مرکز جوړ شوی دی. په دې ځای کې هوایی او بحري جازونه په غیر معمولي حالاتو کې غایب شوي دي. د دې له وجې د غزای ته ډبل ټرایانګل هم ویل کیږي. داسې ویل کیږي چې په 1925 کال کې د لومړي نړیوال جنګ پر مهال SS کوټوپاکسی نومي امریکایي بحري جهاز په دې ځای کې غایب شوی او په هغه کې موجود 2 مسافرو په اړه هم څه خبره مخې ته نه ورغلي. د دغه بحري جهاز لټون ډېر کلونو پورې وانو خو تر ډېر مودې پورې ساینس پوهان په دې کې بریا نه شو. خو شاوخوا 100 کال وروسته یوې ډلې د دغه بحري جهاز ملبي موندلو لپاره هغه ځای ته ورغلي دي. فاکس نیوز رپورټ تر مخه د سمندري لرغونو آثارو ډلو او د لامپوزونو یوې ډلې د هغه بحري جهاز ملوا د فلوریډا سینټ اګاستن په سمندر کې د موندلو دعوه کړې ده. د دې موندنې تفصیلات فاکس نیوز په ټلویزیون یو ساینس سیریز کې خپاره کړي دي. د نیوز ډاٹ کام نومي ویب پاڼې د 2018 کال د رپورټ تر مخه د برمودا ټرایانګل له وجې په تیرو سلو کلونو کې تر اوسه پورې 1000 نه زیات کسان وژل شوي دي. د ذکر دا چې فلوریډا، برمودا او پورتوریکو سمندري خطې کې تیکون په شان سیمې ته برمودا ټرایانګل ویل کیږي. پټول نړۍ کې صارفین د لارو او ځایونو ته رسیدو لپاره ګوګل میپس نیویګیشن ایپ کاروي او دا ډیر مقبول هم دی. خو په امریکا کې یو کس د ګوګل میپس په تکیه په منجمد سیند روان و چې په اوبو کې پرېوتو. دا پیښه د امریکا په میناپولس سره نږدې اسټون آرچ برج کې رامنځته شوې ده. یو کس چې د میسیسیپی منجمد سیند باندې پیدل روان و او د واورې ماتېدو له وجې په اوبو کې پرېوتو. امدادي کارکوونکو هغه تن ژوندی راویستې دي. د ده په خبره ګوګل میپس په مرسته روان و. تر دې مخکې د جرمني په برلن ښار کې یو تن ګوګل میپس ته دوکه ورکړی. دا پیښه په داسې حال کې کیږي چې ګوګل میپس 15 کاله پوره شوي دي. ګوګل د نقشو اپلیکیشنز ډیزاین کې هم بدلون راوستی دی. د نړۍ شتمنو کسانو په فهرست کې په دویم نمبر بیل ګیټس دی. داسې رپورټونه ورکړل شوي دي چې بیل ګیټس په هایډروجن چلیدونکي کښتۍ اخلي. دا د نړۍ لومړی هایډروجن سوپر یاټ کښتۍ ده. دا وخت بیل ګیټس د 148 ارب ډالرو شتمنۍ لري. د برتانیا ټلیګراف رپورټ تر مخه دا 370 فوټه ایکو لگژري شپ یو ډچ کمپنۍ ډیزاین کړې ده او د دې قیمت 46 کروڑ ډالر دی. په دې کښتۍ کې 28 وزنی ویکیوم سیل ټینکس موجود دي. دا هایډروجن او اکسیجن یو ځای کولو سره بجلی جوړوي او د دې عمل له وجې ګیس نه بلکې اوبه جوړیږي. دا سوپر یاټ یا کښتۍ 2023 کال کې جوړېدو امکان دی او دا به ماحول دوست هم وي. پورټج کمپنۍ د دې رپورټونو تردید کړی دی. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې فلم برډز آف پری په دې اونۍ کې په لومړي نمبر دی. د فلم په ټوله نړۍ کې 10 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې فلم بیډ بوایز فار لایف په دویم نمبر دی چې د 370 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم 1917 دی چې د 370 میلیون ډالر کاروبار یې کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم بلنګ په لومړي نمبر دی چې د 3 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی. د هند په باکس آفس کې فلم سکیرا په دویم نمبر دی چې د 5 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم جوانی جانی من دی چې د 25 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی. د برتانیا سینما مشهور جیمز بانډ سیریز 25 فلم ټریلر خپور شوی دی. په ټوله نړۍ کې د جیمز بانډ فلمونه ډېر زیات مقبولیت لري. د جیمز بانډ سیریز لومړی فلم په 1922 کال کې نمایش لپاره وړاندې شوی و. د جیمز بانډ سیریز 13 فلمونو په ټوله نړۍ کې ریکارډ 10 ارب ډالرو کاروبار کړی دی. د جیمز بانډ نوی فلم نوم نو ټایم ټو ډای دی. په فلم کې مشهور اداکار ډینیل کریګ د جیمز بانډ کردار کړی دی. دا د ډینیل د جیمز بانډ 3 فلم دی. په فلم کې آسکر ایوارډ ګټونکی رامی ملک هم کار کړی دی. په فلم کې ډینیل د برتانیا خفیه ادارې MI6 ایجنټ وي او د امریکا جاسوسي ادارې د یو ایجنټ په مرسته د لادرکه ساینس پوهه د موندلو کوشش کوي. فلم نو ټایم ټو ډای به د اپریل په 2 نمایش لپاره وړاندې کیږي. The world is arming faster than we can respond.
Where's 007?
I need a favor, brother. You're the only one I trust for this.
The world's moved on, Commander Bond.
You were 00?
2 years. So stay in your lane. You get in my way, I will put a bullet in your knee.
It's the most valuable asset this country has. If you feel yourself losing control, I'm not going to lose control.
James Bond. License to kill. History of violence. I could be speaking to my own reflection. Only your skills die with your body. Mine will survive long after I'm gone.
History isn't kind to men who play God.
Hollywood cinema series A Quiet Place دویم فلم ٹریلر خپور شوی دی دا یو هارر فلم دی دی سیریز لومړی فلم په 2013 کال کې نمایش لپاره وړاندې شوی وو چې په باکس آفس کې ریکارډ 370 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی وو په فلم کې مشهور اداکارانو ایملی بلانت جان کراسنسکی کار کړی دی فلم A Quiet Place په 2 مارچ په شلمه نمایش لپاره وړاندې کیږي سینما نوی فلم گنز آف بنارس لومړی ٹریلر خپور شوی دی دا یو ایکشن فلم دی په فلم کې د هندی سینما نوی ځوان اداکارانو کار کړی دی
یہ ہے کاشی یعنی شیف کی نگری بنارس اور ہم ہیں یہاں کے گنز آف بنارس یعنی آج کے یووا لونڈے
سندھی سینما اداکار ٹائیگر شروع فلم باغی 3 ٹریلر خپور شوی دی دا دی سیریز دریم فلم دی دی سیریز لومړی فلم په 2018 او دویم فلم په 2013 کال کې نمایش لپاره وړاندې شوی وو دا یو ایکشن فلم دی په فلم کې شردا کپور او رتیش دیشمکھ هم کار کړی دی فلم باغی 3 با د مارچ په 18 نمایش لپاره وړاندې کیږي
لوگ رشتوں میں حدیں پار کرتے ہیں میرا ایک ایسا رشتہ تھا جس کے لیے میں نے سرحدیں پار کر دی بابا ہمیشہ کھلاتے تھے نا اور بتا کیا چل رہا ہے
فی الحال ہم کھجور کھا رہے ہیں
ارے لگتا ہے بیک اپ ٹیم آ گئی تم رکو ہاں ہم آتے ہیں
وکرم
یس
وکرم وکرم کوئی مارے تجھے چھوڑ دے بھائی کو
If anything happens to my brother, I'll kill both of you.
We are not two. We're not 100. We are a whole country.
جب بھی ہم مشکل میں ہوتے تھے ہم چلا کے اسے بلاتے تھے. اگر میرے بھائی کو کچھ ہوا نا تو قسم ہمارے باپ کی تمہارے دیش کو اس دنیا کے نقشے سے مٹا دوں گا.
قدرمن اوریدن کو تاسی دا مشال راڈیو 19 پروگرام دا نړی رنگونو کی معلومات واوریدل. وس خپل کوربا گل ایاس ته اجازه ورکړي په بل خبرونه کې با له نو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې په لوی الله مسپارم.
په سروې خبرونه کې دي زمونږ خويندې مونږ ته ټلیفون وکړي ځکه چې دا خبرونه هم ستاسو ده. دستاسو ډیر فرمایش پس دا نمبر 00202211212015 ستاسو لپاره ځانګړی شوی. موږ مو پته مئ